سلام من ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زفر د سیال د قدر جلالو په تخنیکی چارو په سمبالښت تر کلی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. طالبانو په افغانستان کې د ازادي رادیو او د امریکا غږ کښن رادیو نشرات بند کړي دي. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې دغه رادیوګانو د پروګرامونو د محتوا په اړه یې د ترلاسه شویو شکایتونو پر اساس دغه پرېکړې کړي خو په دې اړه جزئیات نه دي وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق همات نن پنجشنبه په ټویټ کې لیکلي چې د افغانستان په دیارلسو ښارونو کې پر اف ایم د ازادي رادیو نشرات بند شول. ازادي رادیو او د امریکا غږ کښن رادیو افغانستان کې په لنډو منځنیو څپو سربیره له څو کلونو راهیسې په یو شمېر لویو ښارونو کې پر اف ایم څلور ساعته خپرونې کولې. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان پر مسلو د بحث په هدف سفر پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لوري په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوی دی چې ټام ویست به جاپان، هند او متحده عرب اماراتو ته د سفر پر مهال د دغو هیوادونو له چارواکو سربیره په یادو هیوادونو کې له مشتو افغانانو سره هم د افغانستان پر بشري وضعیت او د ښځو پر حقونو خبرې اترې وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله وایي په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي فعالیتونه باید افغان طالبان ته د اندېښنې وړ مسله وي. هغه د خبر نن پنجشنبه په وناسته کې چې د امنیتي وضعیت د ارزونې په موخه جوړه شوې وه د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د چاودنې وروسته کړې ده. هغه همدارنګه دغه ډول ترهګریز فعالیتونه د سیمې لپاره خطرناک بللې دي. هغه زیاته کړې ده دا ډول ترهګریز فعالیتونه د زنګ خطر دی خو وضعیت تراوسه په کنټرول کې دی. اوکراینی ځواکونه په ختیځ کې د دونیتسک په سیمه کې سختې جګړې کړې دي. دا خبره د اوکراین د پاوز له درستیز نن کړې او زیاته کړې ده چې روسانو په اوکراین د اوکراین په سویل خرسون کې خپل دفاعي کرښې قوي کړې او د دې خر پر مرکز د توغندیو ورولو ته دوام ورکړی دی. خرسون تیره میاشت اوکراینی ځواکونو له روسانو بیرته نیولی و. بلخوا په اوکراین کې تخنیکي انجینران هڅه کوي چې وکولی شي د روسیې د بمبارۍ په پایله کې له پرچاوو شوې برېښنا بیرته فعاله کړي. د روسیې پرلپسې بمبارۍ په اوکراین کې میلیونونه اوکراینیان د ساړه ژمي په درشل کې بې برېښنا کړي دي. د اوکراین لوی درستیز وویل اپادوباس کې چېرته چې روسان هڅه کوي چې په جګړه کې برلاسي ولري د روسیې او اوکراینی ځواکونو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. هغه زیاته کړه د روسیې توپچي د اوکراینی ځواکونو پوستې او څو خارګوټي په نښه کړي دي. لوی درستیز وایي روسیې ځواکونه د لیمان ښار ته نږدې دفاعي کرښې جوړې کړي دي او تازه مهمات یې هلته ځای پر ځای کړي دي. او د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن څلور لوبې ترسره کیږي. کاناډا له مراکش، کروشیا له بلجیم، جاپان له هسپانیا او کاستاریکا له جرمني سره لوبې کوي. د دغو لوبو په نتیجه کې به د بل دور یو شمېر نور ټیمونه هم مشخص شي. پرون د اتو ټیمونو ترمنځ د لوبو په نتیجه کې د دغه جام بل پړاو ته شپږ ټیمونه سره لوبې کړي وي اته ټیمونه ووتل. ارجنټین 2-0 په مقابل کې پولنډ ته ماتې ورکړه. مکسیکو 2-0 په مقابل کې له سعودي عربستان لوبه وګټله. استرالیا 1-0 مقابل کې ډنمارک مات کړه او ټونس هم له فرانسې لوبه 1-0 په مقابل کې وګټله. تاسو د ازادي رادیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطلب لرو. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان پر مسلو د بحث په هدف سفر پیل کړی دی. وړاندې په خبرونه کې به د دې سفر جزئیات درسره شریک کړو. د افغانستان په شمال سمنګان ولایت کې په ویدنی مدرسه کې چاودنې ته چې تازه شمېرو له مخې 19 کسان پکې وژل شوي او 25 نور پکې ټپیان شوي خبرګونونه خپرول شوي. وړاندې خبرونه کې به د دې خبرګونونو په اړه درته راپور ولرو. د کندز اوسیدونکي د پاک اوبو له نشټوالي شکایت کوي.
د اوبو لپاره موږ زیات مشکلات لرو. دلته موږ په یو مشکل کې دلته اوبه کورته راکش کوو. پیپ مصرف او لینونه دي او وټل پام اخلو.
وړاندې خبرونه کې به د هم درته ولرو. د منی وروستۍ خو تر ټولو اوږدې شپې ته د یلدا شپه وایي ده چې د دې شپې په اړه په نورو څه حقایقو باید خبرې وشي. وړاندې خبرونه کې به درته وایو. نور مسایل هم درته لرو. ملتیا مو غواړو.
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
بیا هم ستړي مشه. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان پر مسایلو د بحث په هدف سفر پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې ټام ویست په جاپان، هند او متحده عرب اماراتو ته د سفر پر مهال د دغه هیوادونو له چارواکو سربیره په یادو هیوادونو کې له میشتو افغانانو سره هم د افغانستان پر بشري وضعیت او د ښځو پر وضعیت خبرې اترې وکړي. جو زیات په دې راپور کې وره.
په تیرو پنځو میاشتو کې دا لومړی ځل دی چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټوماس ویست د افغانستان پر مسایلو د بحث لپاره د سیمې یو شمېر هیوادونو ته سفر کوي. د امریکا متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي ویست د سفر په اړه د یوې اعلامیه په خپرولو سره لیکلي، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټوماس ویست به د امریکا له ملګرو هیوادونو او افغانانو سره په افغانستان کې پر بشري وضعیت او اقتصادي ناورین، د افغانانو د حقونو خوندیتاب او پر ګډو امنیتي اندېښنو خبرې وکړي. دغه شان به ویست په بهر کې میشتو د بشري حقونو فعالانو، سوداګرو، سیاستوالو او رسنیو له مسؤلینو سره دغو ننګونو ته د رسیدنې په مخه وګوري. ښاغلي ویست هم دغه سفر په اړه پر خپل ټویټر لیکلي، زه د دسمبر میاشتې له لومړۍ تر اتمې نیټې جاپان، هند او متحده عربي اماراتو ته سفر کوم تر څو له خپلو شریکانو سره د بشري ملاتړ پر مهمه مسأله همغږي رامنځته کړو او په افغانستان کې د نجونو او ښځو له زده کړو او بشري حقونو دفاع وکړو. مخکې تر دې ښاغلي ویست د روان میلادي کال په می میاشت کې ترکی او ازبکستان ته هم سفرونه کړي وو او د دغو سفرونو په لړ کې د بشر او ښځو د حقونو له فعالانو سره د لیدلو پر مهال له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پر پرانیستلو او د طالبانو حکومت له لوري پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو پر لرې کولو خبرې کړې وې. خو له دغو لیدنو کتنو پنځه میاشتې وروسته لا هم د نجونو ښوونځي نه دي پرانیستل شوي. په ډیری دولتي ادارو کې ښځې له کاره راګرځول شوي. له شرعي محرم پرته په لرې واټن سفر بندیز او تازه تفریحي پارکونو ته د ښځو پر تګ هم د طالبانو لخوا محدودیتونه رامنځته شوي دي. طالبانو بیا وار وار ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي، خو په اړه یې کوم تعریف نه دی وړاندې کړی. د چارو شنونکی نجیب الله آزاد په دې باور دی چې د افغانستان په مسله کې د امریکا مستقیم ښکیلېدل کولی شي وضعیت کې بدلون رامنځته کړي. خدای په افغانستان کې د شته وضعیت د تغییر په برخه کې د سیمې پر هیوادونو د امریکا تکیه کول بې ګټې او د وخت ضایع کول بولي.
یو شی خورا ډیر واضح دی چې په تېرو شلو کلونو کې که د سیمې قدرتونو که د نړۍ قدرتونو هر څومره ناستې چې ترسره شوې هم هر څومره راکړه ورکړه چې وسوله یې هم نتیجه ورنه کړه، تر هغو چې د افغانستان د قضیې په هکله باندې د تصمیم رهبري او مدیریت امریکا نه وي کړی. نن هم نړۍ د سیمې هیوادونه نن هم امریکا ته ګوري چې امریکا د تصمیم ونیسي د افغانستان په قضیه کې. هر تصمیم چې متحده ایالاتونه نیوي نړۍ به صدري نور هیوادونه دا ریسک هم نشي اخیستلی، دا توان هم نه لري.
ښاغلی ویست داسې مهال د سیمې یو شمېر هیوادونو ته په افغانستان کې د بشري او اقتصادي وضعیت، د ښځو د حقونو او ګډو امنیتي اندېښنو په اړه سفر کوي چې په افغانستان کې په دې ټولو برخو کې په دې وروستیو کې نړیوالې اندېښنې مخ په ډېرېدو دي او افغانانو په ځانګړي ډول افغان میرمنو پر دوی د لګول شوو محدودیتونو په اړه له نړۍ غوښتي چې په اندېښنو، اعلامیو او د ټولنیزو رسنیو له لارې پر عدالت غوښتنې نه کېږي، باید جدي اقدامات ترسره کړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سئ.
پیوم د افغانستان یو مسله راوخلو. د افغانستان په شمال سمنګان ولایت کې پیوی دینی مدرسې کې چاودنې ته چې د تازه شمیرو له مخې 19 کسان پکې وژل شوي او 25 نور پکې ټپیان شوي خبرګون ښودل شوی دی. امریکا، ناروې، ایران، ماشومانو نه د ملګرو ملتونو سازمان د ملاتړ وجهي صندوقیه یونیسف، د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي او د جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله دا برید اچول کېږي. تر ډېره یې ماشومانو ته مرکشوب لړولې غندلې او د ورته بریدونو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د دې برید مسؤلیت روسه چانه دی منلې. جزئیات په د محمد خاطر پردیس نوورو.
د کراچۍ پولیسو د غربي ضلع مشر اس اس پی فیصل بشیر په خپل یو بیان کې ویلي دي
نو په ډېرې بخښنې سره چې په دغې راپور کې ځینې تغییرات راغلي دي، پاکستان ته بور شو چې د پاکستان په کراچۍ کې د افغانانو د نیولو بهیر تر اوسه دوام لري. د افغانان د حقونو یو مدافع وکیل وایي په تېرو دوو ورځو کې شاوخوا 160 تن افغانان په دې ښار کې پولیس نیولي چې په هغوی کې ډېری یې د پاکستان د اوسېدو یا هیواد ته د سفر قانوني اسناد هم درلودل.
د کراچۍ پولیسو د غربي ضلع مشر ایس ایس پی فیصل بشیر په خپل یو بیان کې ویلي دي د ښار په اورنګي ټاون پاکستان بازار سایډ ایریا او حبس سیمو کې د نومبر په 20مه او بیا په 30مه 133 افغان کډوال نیولې دي. د نوموړي په وینا نیولې شوو افغان کډوالو پاکستان ته دراتلو او بیا دلته د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لرل. ټول افغاني عدالت ته وړاندې کړي دي چې بیا عدالت زندان ته لیږلې دي. په کراچۍ کې د نیولې شوو افغان کډوالو وکیله منیزه کاکا وایي چې د پولیسو لخوا د قانوني میشت افغانانو د نیولو لړۍ لا هم روانه ده.
په کراچۍ کې تر اوسه د افغانانو نیول چې کوم دی هغه نه دي درول. اره دویمه ورځ اف آی آر په دوی باندې کټ کیږي. په دې کې د افغانانو سره پاکستانیان هم نیول کیږي. خو موږ عدالت ته بار بار دغه ویایو چې کوم کسان چې کارډونه ویریفیکیشن راځي د هغوی ضمانتونو پر ځای باید هغه خوشي شي. پولیس نه دا تپوس وکړل شي چې وایي آیا تاسو دا خلک ولي نیولیدی، په کوم جرم کې منیولیدی، چې سره کارډونه یا پی او آر کارډ یا ای سی سی کارډ، ځکه چې دا کارډونه هغه کارډونه دي چې کوم د دې شی ضمانت دي چې دوی په پاکستان کې اوسېدلې.
د کراچۍ پولیس چې بیا دا تور ردوي او وایي چې یوازې هغه افغان کډوال نیول کیږي چې پاکستان ته په غیر قانوني تور راغلي دي او دلته د ژوند کولو اسناد نه لري. بلخوا په کراچۍ کې د قانوني کډوالو لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې شارپ د نومبر په 19مه لیډیو ته ویلي وو چې د اکتوبر په میاشت کې یوازې په کراچۍ کې 40 داسې افغانان هم نیولې شوي وو چې قانوني اسناد لرل او دوی بیا دغه کسان د پولیسو نه خوشي کړي دي. په دې کې 11 مېرمنې او 10 ماشومان هم شامل وو. په سن کې د پولیسو لخوا نور افغان کډوال په داسې حال کې نیولې شوي دي چې د پاکستان د بهرنو چارو ریاستي وزیر حنا ربانی کر د نومبر په 19مه افغانستان ته تللی وو او له طالب چارواکو سره یې په دوه اړخیزه اړیکو خبرې کړي او بیا طالب چارواکو ویلي وو چې پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او د ورپی خستونځو په اړه هم خبري شوې دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
افغانستان په شمال سمنګر ولایت کې پیوی دینی مدرسې کې چاودنې ته شوې ده. تازه شمېر ول مخینو نس کسان به کې وژل شوي او 25 نور پکې ټپیان شو او خبرګونونه خودل شوې دي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
په اومده کې چې نماز آغاز کړه داخل تګو ګوت نماز شروع شو حرکت سیم وزن د سجده بلون یک دم ګرام بس.
شپارس کلن محمد الله چې د الجهادي دینی مدرسې زده کوون کې دی وی د تیر ورځې پیښې په روح او روان سخت اغیز کړی. نوموړی چې په پخټه پیښه وی د چهار شمې ورځې په چاودنه کې یو شمېر ټولګیوال ووژل شول. محمد الله د پیښې کیسه داسې کوي.
پرون د ماسپښین لمونځ وخت و. موږ اودس وکړ او راغلو په جماعت کې ورګډ شو. تقریبا یو صف ولاړو. استاد راغی او تکبیر وویل شو. لمونځ پیل شو. دریم رکعت کې وچې ناڅاپي درس شو. انفجار وشو. نور پوه نه شوم. کله چې له ځاینه مې راپورته شوم ومې لیدل چې هر څه په خاورو ککړ دي.
د محمد الله پوینا په هر ځل مانځه کې به شاوخوا درې یا څلور صفه لمونځ کوونکي په جومات کې ولاړ وو. په سمنګان ولایت کې د چهار شنبې ورځې چاودنې د تلفات په اړه بېلابېلې شمېرې وړاندې کیږي. د طالبانو حکومت د کورنۍ او چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دغه چاودنه کې 10 کسه وژل شوي. خو وروسته بیا فرانس پریس خبري اژانس د یوې سرچینې له قوله د وژل شویو شمېر 1400 د ټپیانو 24 تنه وښود. خو د سمنګان ولایت د طالبانو تر کنټرول لاندې د دولتي روغتون امیر سید عثمان حمیدي بیا د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په استول شوي پیغام کې مرجوب له تر مخکې ورکړل شویو شمېرو ډېره یاده کړه.
له بده مرغه تېره ورځ چې دغه پیښه وشوه زموږ 25 هیوادوال یې ټپیان او 19 نورې ووژل. د وژل شوي او ټپیانو په منځ کې ماشومان شته. د دې لپاره چې دا یوه مدرسه وه او دلته کم عمره ماشومان د درس لپاره راغلي وو.
هم به خاطر آموزش حضور داشتند.
د چاودنې ته بهرني او کورني خبرګونونه هم خودل شوې دي. د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ټویست د چهارشنبه ورځې ناوخته په خپل ټویټر دغه پیښه غندلې ویلي، هر افغان ماشوم دا حق لري چې له ویرې پرته زده کړه وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا شارز دافری کرندیګر او د افغانستان د ښځو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری هم دغه پیښه غندلې ده. کرندیګر په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د افغان ماشومانو ساتنه او پالنه باید وشي. رینا میری بیا ویلي چې پر افغان ماشومانو برید د افغانستان په راتلونکي برید دی. په ورته وخت کې د ناروې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې په سمنګان ولایت کې وروستۍ چاودنه غندلې او دای له ظلم ډک عمل بللی دی. هممهاله بیا ماشومانو نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف هم د دغه برید په اړه خواشینی ښودلې او ویلي چې په پیښې کې وژل شوي ټول ماشومان دي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم په خپل ټویټر پاڼه دغه برید یو بشري ضد جنایت بللی او ویلي چې دغه برید د ټولو اسلامي اصولو خلاف عمل دی. د جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم دا برید غندلی او د ټولو اسلامي ارزښتونو خلاف عمل یې بللی دی. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو له دې وړاندې په جوماتونو، دیني مدرسو او ښوونیزو مرکزونو کې د یو شمېر بریدونو مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی و.
اوس به په ختیځ کې کونړ ته ورشو. په کونړ کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست مسؤلین وایي په څلورو ولسوالیو کې د افغان بي سي مخابراتي شبکې په مرسته د 3G انټرنیټي اسانتیاوې برابرې کړې دي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په کونړ کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست رئیس مولوی صفت الله سجاد ازادي راډیو ته ویل، پخوا د دانګام، چپې درې، غازی آباد او ناړۍ ولسوالۍ مرکزونو کې انټرنیټ کمزورې او پر نشته حساب، خو اوس په کې درې او څلور جی انټرنیټ فعال کړ.
کونړ ولایت کې موږ څلور داسې ولسوالۍ درلودلې چې هغه مرکزي ساحو کې او یا مراکزو کې حتی د هیڅ شبکې انټرنیټي خدمات نه وو. د هغې د جملې نه یو ناړۍ وه، غازی آباد او دانګام او چپې درې ولسوالۍ وه. نو لله الحمد موږ د افغان بیسیم شرکت په همکارۍ وتوانېدلو چې هغه ولسوالیو مرکزي ساحو ته 3G او 4G خدمات ورسوو.
د یادو ولسوالۍ اوسېدونکي هم خوښ دي چې ورته د 3G او 4G انټرنیټي اسانتیاوې برابرې شوې. د کونړ، د ناړۍ، غازی آباد، دانګام او چپې درې ولسوالیو په مرکزونو کې په داسې حال کې د افغان بي سیم تلیفوني شبکې لخوا د 3G او 4G انټرنیټي خدمتونه پیل کیږي چې لا هم د کونړ په لرې پرتو سیمو او درو کې خلک د تلیفون او انټرنیټ څخه بې برخې دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس پیوی نړۍ مالې مسلې ته تم شو. په سوریه کې د داعش مشر ابوالحسن الهاشمي القریشي ووژل شو. القریشي د داعش درې مشر دی چې د دې ډلې د مؤسس ابوبکر البغدادي تر مرګ وروسته وژل کیږي. البغدادي د 2019 کال د اکتوبر په میاشت کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو پر مهال وژل شوی و. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
اسلامي تبلیغ ډلې یا داعش ومنله چې مشر یې په وروستیو کې په جګړه کې وژل شوی دی. د دې سختریز ډلې ویان په یوه شخیص پیغام کې چې پرون یې خپور کړ، یوازې د ابوالحسن الهاشمي القریشي مړینه تایید کړه، خو په دې اړه یې نور جزئیات ور نه کړل. دا د داعش دوهم مشر دی چې سږکال په داسې وخت کې وژل کیږي چې دا ډله هڅه کوي په عراق او سوریه کې له خپلو پټو ځالو بیا خونړۍ حملې وکړي. د اسوسییټډ پرس اژانس د راپور له مخې القریشي څه باندې یوه میاشت مخکې د سوریې په جنوبي ښار درعا کې د عملیاتو پر مهال وژل شوی دی، خو دا څرګنده نه ده چې پرون یې څرنګه اعلان وشو. د سپینې ماڼۍ ویان جان کربي پرون په واشنگتن کې وویل چې د داعش د مشر د مړینې د خبر هرکلی کوي، خو د دې پیښې د عملیاتو په اړه تفصیلي معلومات ورسره نشته چې له رسنیو سره یې اوس شریک کړي. د امریکا د پوځ د مرکزي قمانداني په وینا داعش لا هم په سیمه کې یو ګواښ دی. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډلې په اکتوبر میاشت کې ویلي وو چې د سوریې هغو یاغیانو چې مخکې له حکومت سره روغه جوړه کړې وه د درا ولایت په جاسم کلي کې د داعش یو شمېر وسلوال وژلي دي. دې ډلې په راپور کې څرګنده کړې وه چې په وژل شویو کې د داعش یو عراقي مشر هم شامل دی چې د نشتې پر مهال په ځان پورې تړلي چاودېدونکي موادو ته چاودنه ورکړې وه. تر دې مخکې د دې ډلې پخوانی مشر ابو ابراهیم الهاشمي چې هغه هم القریشي تخلص کاوه په فبروري کې د سوریې په شمال لویدیځ کې د امریکایي ځواکونو د یوه برید پر مهال وژل شوی و. د داعش ویاند ابو عمر المهاجر وویل چې ابوالحسن القریشي د داعش نوی مشر ټاکل شوی دی، د پخواني مشر زوی دی. د داعش د مشر وژنه د دې ډلې لپاره چې په 2011 کال کې په عراق کې او 2 کاله وروسته په سوریه کې ځپل شوې وه سخته ضربه ګڼل کېږي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
دا یلدا شپه د یونسکو په کلتوري سازمان کې د افغانستان او ایران د خلکو د ګډ کلتوري میراث په توګه ثبت شوی. یونسکو یا د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان د خبره بیګانه وخته په خپل ټوټر پاڼه کړې ده. د منی روستۍ خو تر ټولو اوږدې شپې ته د یلدا شپه وایي. د تاریخ پوهانو په باور د یلدا شپه په تاریخ د افغانستان په تاریخ کې له لرغونو زمانو څخه لمانځل کیږي. یو شمېر افغان مېرمنې وایي چې دوی به هر کال د یلدا شپه د بیلابیلو خوړو او میوو په برابرولو سره تجلیل والا تفصیل به پدې راپور کې وره.
وکال کې راشي ویش پیلا کنا
د منی وروستۍ یادې کال تر ټولو اوږده شپه د یلدا شپه. یونسکو په کلتوري سازمان کې د افغانستان او ایران د خلکو د ګډ کلتوري میراث په توګه ثبت شوه. یونسکو یا د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان د خبره بیګانه وخته په خپله ټویټر پاڼه کړې ده. یونسکو لیکلي د یلدا شپه د کلتوري هویت، طبیعت، ښځو ته د درناوي، ملګرتیا، میلمه پالنې، کلتوري تنوع او سولیز همغږۍ په دود نمانځل کیږي. د یلدا شپه په افغانستان او نورو ګاونډیو هیوادونو لکه ایران، تاجکستان، ازبکستان او داسې نورو کې د دسترخوان یا میز پر سر د چراغ په بلولو، په پاکو لوښو کې د اوبو په کېښودلو، د بیلابیلو خوړو او میوو په چمتو کولو سره نمانځل کیږي. ویل کیږي چې څراغ د رڼا او اوبه د روښانتیا د سمبول په توګه په میز په دسترخوان ایښودل کیږي. دا هم ویل کیږي چې په دې شپه ناویانو او ماشومانو ته ډالۍ هم ورکول کیږي. په افغانستان کې د یلدا شپې د تاریخ په اړه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د علومو اکاډمي علمي غړي شریف الله دوست ازادي راډیو ته وویل
د اریایانو یا د اریانا د اوسیدونکو شپه ده چې 15000 کلن تاریخ لري. د اریانی ژبه په لغت کې د تیاری کې شپې یا اوږدې شپې په معنا ده. البته دا تر زرتشت مخ کې د اریایانو دود و. دغه شپه چې د قوس د میاشتې وروستۍ شپه ده او د ژمي لومړۍ شپه کېږي، چې په دا سبا یې ورځ کېږي، جنگ بند و. د انسانانو او حیواناتو وینه تویول منع و، ښکار منع و، فقط خوشحالۍ کېدلې.
د یلدا شپې په نمانځلو کې تر نارینه او انجونې او میرمنې ډېره ونډه اخلي. د هلمند اوسیدونکي قمر نیازی وایي چې دوی به د یلدا شپه په لرغونو کیسو، شعر او شاعرۍ او د مشرانو لخوا کشرانو ته د دعاو په ویلو تیروله.
دغه د کور مشر چې هر څوک مو ورته راټولېدلو او هلته به مو په دغه یو دسترخوان باندې ټول سره کېناستلو، څراغ به مو کېښود، مشر به دعا پیل کړه د ټولو دپاره، د عزت ژوند غوښتنه به یې کوله، د پرمختګ د ژوند غوښتنه به یې کول د ټولو دپاره، او ټول کشران به ورسره امین کړه. په خوشۍ خوشی به د خوړه سره خوړله، او د شپه په ډیر ښه قصو، ښه مجلسونو، ښه چایونو باندې تر ډیره ناوخته پورې د سې په ناستو مجلسو په بنډار باندې به سره تېرېدله.
د یلدا په شپه به انجونو بیل بنډار درلوده. د کابل اوسنکې مریم ازادي راډیو ته ویل چې د نورو تیاریو تر څنګ به دوی سایل او ساز کوه، چمبه یې وهله او سندرې ویلې. خو د دې په خبره سره کال دا چې د طالبان حکومت موسیقي بنده کړې، د دوی د یلدا شپه به هم بیرنګ او بې خونده وي.
په داسې منزل کېدلې چې کله به انځولې راټولې سوي، بیا به دې سندرې هم ویلې، ګډاګانې به یې هم کولې. سږ کال دغه شانو ته ډېره زمینه نه ده برابره. یو خوا خو په افغانستان کې په موسیقۍ باندې بندیز لګېدلی ده، او بله دا ده چې د خلکو اقتصادي وضع په بېساري ډول باندې خرابې سوي دي.
پر افغانستان د طالبانو په نږدې 14 میاشتو واکمنۍ کې پر ښځو او انجونو ګڼ محدودیتونه لګېدلي، چې تر ټولو وروستی تفریح پارکونو ته د انجونو او ښځو په تګ بندیز و. افغانستان او ایران د ګډ کلتوري میراث په اړه مو د یلدا شپې د سب په اړه د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویاند عبدالمتین قانې وپوښت، خو ځواب یې رانه کړ. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان دا هم ویلي چې د 2022 کال په نومبر میاشت کې د آسیا د شپږو هیوادونو د تاریخي آثارو تر څنګ د افغانستان د پروان استوپا د سږني کال د جایزې په پروګرام کې تصویب او د ورلډیا جایزه یې ترلاسه کړه.
پښوخدایا تا تصویرونه مې قتل وژړې د
پسې د یلدا د شپې په اړه راپور واورېده. اوس به کندز ته ورشو. د کندز د شیرخان بندر اوسیدونکي د څکاک پاک اوبو له نشتوالي شکایت کوي. د سیمې یو شمېر اوسیدونکي ازادي راډیو ته وایي چې په لوړه لګښت له آمو سیند څخه د اوږدو پایپونو په ذریعه اوبه راباسي چې هغه هم له خړو ډکې دي او تصفیې ته اړتیا لري. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د کندز په شیرخان بندر کې میشت خلک وایي چې له کلونو راهیسې دوی د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او له غیر صحي اوبو ګټه اخلي. د دوی د خبرو له مخې چې د پاکو اوبو نشتوالي له امله ډیری وخت د دوی ماشومان په نس ناستې او په نورو ساري ناروغیو اخته کیږي. د کندز د شیرخان بندر یو اوسیدونکي نجیب الله په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل
د اوبو لپاره موږ زیات مشکلات لرو. دلته موږ په یو مشکل کې دلته اوبه کور ته راکش کوو. پیپ مصرف او لینونه دي او پام اخلو تقریبا 150000 روپۍ دلته مصرف راځي. په دولت نه دا غواړو چې مونږ ته یو ذخیره را جوړ کړي یا یو څه کار وکړي چې مونږ هغه نه وبونه ګټه واخلو.
د خلکو په خبره دوی له ډیرو کلونو راځي د امو سیند څخه د پایپونو په وسیله اوبه راکاږي. سربیره پر دې چې غیر صحي دي دوی ته په لوړ قیمت هم تمامېږي. د یاد بندر یو بل اوسیدونکي محمد قاسم راته وویل
او یو پایپ چې موږ یې دې ځای نه کش کوو مثلا لاین راوړو دغه راوړو دا تقریبا 30000 روپۍ دې ځای کې دا خرچه لري. دې نه زیاته لري کم نه. اوس خو وینې اوبه خړې دي داسې دي لکه چاکه. دا اوبه ذخیره ونه لري سمه دغه اوبه صاف نه شي مثلا سمه ونه شي دې نه ډېر مرضونه خلکو ته دغه کې.
دیرش کلن احمد جاوید چې د شیرخان بندر بازار سیمه کې اوسیږي دی وایي هر ورځ د 500 متره پایپ په وسیله د امو سیند څخه اوبه راکاږي او بیا یې د خرګاډي په وسیله کور ته انتقالوي.
شیرخان بندر کې اوسیږم او ولته دریا په اړه تخمینا 500 متره پایپ هم کش کړی. دا د اوبو تکلیف لرو لکه ډېر لري ده. د همدغه همکاري باید موږ سره وسوسي. کورو کې بعضې خلک ذخیرې لري بعضې خلک نه لري بعضې خلک هغه کې صافۍ بې لرو کې لکه بعض خلک نه لري دا وسه نه کیږي هغه نه کیږي ډېر تکلیف ګردو تکلیف ورته پیدا کوي.
دیا د سیمې یو بل اوسیدونکی عبدالحفیظ هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
30000 روپۍ کې یو لاین کش میکنی پاک کش میکنی امیر اخلان مردم نه ده.
څوک لا مو سیم څخه د پی په وسیله اوبرا کش کاږي نو پرې څلوي شاو 15000 افغانۍ لګښت راځي. د زیات شمیر خلکو پرې واس نه رسیږي. بیا څلو 15 کورنۍ سره یو ځای کیږي په ګاډه پی په او جناتور اخلي تر څو لا مو سیم څخه اوبه را کش کړي.
د شیرخان بندر اوسیدونکو انتقاد کوي چې د پرله پسې وړاندیزونو سره سره د تیر حکومت چارواکو د دوی ستونزو ته توجه ونه کړه. خو اوس د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په شیرخان بندر کې د څښاک اوبو شبکه جوړه کړي تر څو د میشتو خلکو ستونزې هوارې شي. خو په کندز کې د شمال ختیځون د ښاري اوبو رسونې او کانالیزیسون ادارې چارواکي وایي یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري او په پلي کولو سره به د شیرخان بندر د خلکو ستونزې هوارې شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
زه سیف الله بوتشکان د خوست ولایت یو لاس پلورونکی یم. ورور دایمون غاګ د مسؤول چارواکو ته ورسوي دلته مونږ شروالۍ نه پرګدي. مونږ ته دار کوم ځای ټاکلی دا چالت هي سودانه کې خلکو ولاس ورځې م تیر کړې یو انډیوال مو ولاس ورځې تیر کړې درې څلور زره تاوان هم کړی وو. دی مونږ ته دار کوم ځای ټاکلی دا چالت هي سودانه کې نه څوک راځي او د سړک په سر مونږ نه پرګدي. مونږ نه ګډۍ وري مونږ سره ډېر غیر اسلامي غیر انساني برخورد کی د کوم شروالی کسان چې دین زیباتان چې نه.
زما سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ته ورسیږي. وروره د مجاهدینو د مشرتابه ته مې دا پیغام دی چې خپل د لیکو څخه کشران وباسي. نه د سپینږیري لحاظ او مراد لري او نه د ځوانانو لحاظ او مراد لري. په کوڅو کې ولاړې وروره ځوان هم راګیر کې په جوبو کې ګوري شانې ټوله راباسي د یو کوچنۍ ولاړې هغه لمن ته یې وراچي. ورور په شانو پسې ګرځي او شیم نه کې پیدا. خدا د ولس او د حکومت ترمنځ مخالفت زیاتوي.
سلامونه نیکه له تاسو ته ستاسو رادیو ټول اوریدونکو ته. پرون چې دغه امارات ویل وای چې د ښځو غږ حرام ده او ورته قتل ګناه لري نه نه دی پاکستان لوړپوړي چارواکې ښځه رباني کار دا چې کله راغلی ده نو دی مخامخ ورسره ګوري غټ غټ وزیران یې نو دی ته ګناه نه ده. مکتبونه بند کړي دي په دې بانه چې موږ یوه طرزالعمل ورته پیدا کوو هغه هم نه ده شوی. په یوه بانه بله بانه باندې افغانستان په ښځو باندې ظلمونه کوي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
د خبرونې دویمې نیمایي ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د مخکښو ښځو پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې خبرونه. طالبانو په افغانستان کې د ازادي راډیو او د امریکا غږ آشنا راډیو اف ام نشرات بند کړل. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي دي چې دغه راډیوګانو د پروګرامونو د محتوا په اړه یې د ترلاسه شویو شکایتونو پر اساس دغه پریکړه کړې، خو په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد نن پنجشنبه په یو ټویټ لیکلي چې د افغانستان په دیارلسو ښارونو کې پر اف ام د ازادي راډیو نشرات بند شول. ازادي راډیو او د امریکا غږ آشنا راډیو په افغانستان کې په لنډو منځنیو څپو بیره له کلونو راهیسې په یو شمېر لویو ښارونو کې پر اف ام څلور ساعته خپرونې کوي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی وایي د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان پر مسلو د بحث په هدف سفر پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خبره شوې لمې کې ویل شوي دي چې ټام ویس په جاپان، هند او متحده عرب اماراتو ته د سفر پر مهال د دغه هیوادونو له چارواکو سربېره په یادو هیوادونو کې له میشتو افغانانو سره هم د افغانستان پر بشري وضعیت او د ښځو پر وضعیت خبرې وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله وایي په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا جی ٹی پی فعالیتونه باید افغان طالبانو ته د اندېښنې وړ وي. هغه د خبر نن پنجشنبه په وناسته کې د امنیتي وضعیت د ارزونې په موخه جوړه شوې وه. د بلوچستان ایالت په مرکز کویټه کې دا 14 وروسته کړې ده. هغه همدارنګه دغه ډول ترهګریز فعالیتونه د سیمې لپاره خطرناک بللی دي. اوکراینی ځواکونه په ختیځ کې د دونیتسک په سیمه کې سخت جګړې کړې دي. دا خبره د اوکراین د پوځ وی درستیز نن کړې ده. هغه زیاته کړې ده چې روسانو د اوکراین په سویل خرسون کې خپل دفاعي کرخ قوي کړې دي او د دې خار پر مرکز د توغندیو ورولت هم دوام ورکړی دی. خرسون تیر میاشت اوکراینی ځواکونو له روسانو بیرته نیولی وو. او د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن څلور لوبې ترسره کیږي. کاناډا له مراکش، کروشیا له بلجیم، جاپان له هسپانیا او کاستاریکا له جرمنی سره لوبي کوي. دغه لوبه په نتیجه کې بعد د بل دور یو شمېر ټیمونه هم مشخص شي. پرون د اتو ټیمونو ترمنځ د لوبه په نتیجه کې دغه جام بل پړاو ته شپږ ټیمونو سره لوبي وکړي او اته ټیمونه ووتل.
مخکخه خزي
قدر من دوستانو د مخکخه خزو خبرونه ته خراغلی. د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته اکثر میرمن خپل دندې له لاسه ورکړي. لزینو خزو څخه په زور او جبر سره رسمي او غیر رسمي وظیفه واخیستل شوې. یو شمیر نورو میرمنو بیا له دې وجه چې د اوسنی نظام پر اتاک سره کارونه په ټپه ودرېدل د تاړي شوې چې خپل کار پرېږدي. سیده غزنیوال هغه ځوانه جلی ده چې لګانو ستونزو سره سره بیا هم د حالاتو پر وړاندې مبارزه کوي. نوموړی په ډیری خوارۍ سره د لاسي ګنډل شویو جامو دوکان برابر کړی وو. له ځان سره یو شمېر نورې ښځې هم په کار بوختې کړې وې. په افغانستان کې د نظام له بدلون سره چې کله د دې کار هم پیکه شو نو دې ته مجبوره شوه چې په دوکان کې کار کوونکي ښځې راکمې کړي. د دې لپاره چې بیرته یې کاروبار ښه شي او کارکوونکي مېرمنې هم کار ته راوغواړي، غزنیواله کله ناکله د لاسي صنایعو نندارتونونه پرانیزي. نن مو په خپرونه کې مېلمنه کړې له سیدې غزنیواله سره افغان لیکواله شمله مقصودی چې کلونه کلونه په بیلابیلو رسنیو کې د مطبوعاتو له لارې ټولنې ته خدمت کړی هم راسره ده. په تخنیکي برخه کې میرحمت صفای مرسته کوي. مېلمنو ته ښه راغلاست وایو. سړی مشی په خیر راغلی.
سلام، وخت په خیر.
ډیره زیاته مننه چې خپرونه کې له موږ سره یو ځای سولیز. موږ بل مېلمنه به هم په سوشي بو کې یو ځای سي. لومړی د تاسو د کار پایل ته ورګرځو. لږ ځای راته وایي چې کار مو شروع کړی و، څنګه مخکې تللی؟
مو په 2000 کال کې د لاسي صنایع کار
پخوانی کالای کار شروع کرد چې ورو ورو همداسې مخ په ښه کېدو روان و چې بیا نظام سقوط وکړ نو ټول کارونه په ټپه ودرېد او خاص کرم د زنانو کارونه نو بیا موږ د خپل هغه ښځې چې له موږ سره کار کولې هغه ونه شو کړی چې هغوی هم راشي له موږ سره په ګډه کار وکړي په دوکان کې هغوی هم لاړه او د موږ دوکان سقوط وکړ نو بیا موږ په 2022 کال کې خپل دوکان بیا په پښو ودرو نو اوس خپل کار ته لګیا یا وګورو چې څه کېږي
اوس به له خپلې بلې میلمنې سره خبرې پیل کړو اغلې شاملې په پایل کې خو ښه راغلې
مننه سلام ټولو اوریدونکو ته
ډیره زیاته مننه کله دې کار پیل که څه ډول ودی تاسو لپاره البته تاسو پر رسنیو کې کار کړی دا څه ډول مخکې تللی
د کار پیل مې تقریبا 12 کال کېږي چې کله مې نوی کار پیل کړ خو د کورنۍ مشکلاتونو له زر ډیرو د خسر خپل د خانه چې کار ته اجازه نه راکول ډېر په مشکلات باندې مخکل کار پیل کړی په ډېر ځای کې مې کار وکړ او شکر مسخانه سر ته رسېدلې ده
اغلی غزنیوالې اتمن زما غږ اورئ کنه
او بالکل
تاسو به د میرمن شاملې خبرې مې اوریدلې وي مخکې تر دې چې تاسو اوسنی کار ته او اوسنی نوښتم چې کړی هغه ته ور وګرځو د دې خبرو به یو څه بحث وکړو اغلی شاملې ویل چې د کار په شروع کې کورنۍ ستونزې درلودلې د خسر کورې د کار اجازه نه ورکوله یو میرمنې ته څومره سخته ده چې هغه خپلې کورنۍ ته قضاوت ورکړي بیا اوس اوس د حکومت په ساته چارواکو ته حال دا چې دا باید کار او مکا حق دی څومره مشکله ده
یعنی د افغان میرمن لپاره ډېرې ستونزې دي او هغه میرمنې چې هغوی ودونه کړي یعنې له ډېرو ستونزو سره مخ دی کله چې له یوې نجلۍ سره یوې ښځې سره چې هغه غواړي کار وکړي د کورنۍ او د فامیل تشویق نه وی هغه نسی مخبت لای خو بیا هم یو شمیر میرمنې دي چې هغوی مبارزه کوي او ځانونه یې تر دې ځایه رارسولی دي او که ځینې موږ وګورو په کورنۍ کې هم ستونزې نه وي په ټولنه کې ستونزې وي هغه ډېر کورنۍ ورسره ولاړې وي خپل لونو سره خویندو سره خو په ټولنه کې ستونزې او له بعد مرغه چې دسته په افغان ټولنه کې هم په کورنۍ کې ستونزې دي که چېرې مور او پلار داونه ماماګان کاکاګان همداسې خسرخي همداسې خاوند یو بل څوک هم کېدای شي دوی کار تخریب کړي خو بیا هم افغان میرمنې مبارزه کوي خپل کار ته دوام ورکوي
ډیر زیاته مننه ځوندې اوسې اغلی شاملې تاسو یادونه وکړه چې په پایل کې په مشکلاتو سره په دې وتوانېدلې چې تاسو کار ته دوام ورکړئ درته وایي چې چل تاسو سره ملتیا وکړه آیا په یوازې ځان بریالي شوي که کوم څوک و چې تاسو سره کومک وکړي
خو په دې لار کې اول خاوند مې سره و پس د دې خپل د مور کورنۍ مې سره و او ماشومان لرم شکر د سره د دې چې دا و ماشومان لرم وظیفه مې کوله د ماشومان مې سمبال کړې دي او خاوند مې په دې سره کې ډېر مرسته سره کړې ام د کور په کار کې ام د خلکو په مخ کې مثال درېدلې را سره د خلکو جواب ورکړې ده او تر دې شی به پر سر رسیدلې ما خاوند حمایت مې سره ده
اغلی غزنیوالی راځو بیرته تاسو د کار برخې ته درته وایي چې کله په افغانستان کې نظام بدل سه په کار کې د څومره تغییر راغی
خامخ منفی بدلون ډیر راغلی د ما په کار کې هم د نور میرمن په کار کې اته نه په کار کې ډیر خزنه د خپل دندې له لاسه ورکې او هم د سیمه ته چیرې کار کوو نو هغه موقعیت کله چې ما هغه چې دکان او مشتریان مې درلود هغه زیاتره یعنی نظام سقوط د ډیری خلکو اقتصاد خراب شو او همداسې کوم خلک چې له ما سره کار کوو هغوی بهر ولاړم نو ستونزې ډېرې دي یعنی منفي بدلونونه ډېر و خو بیا موږ اوس نوی کار شروع کړی دی بیا ګورو چې څه کېږي
اغلی شاملې تاسو راته وایه د خبرو په پایل کې مو له بېلابېلو رسنیو نه یادونه وکړې چې تاسو هلته کار ورسره کړی کله چې نظام بدل سه په مسلکي ژوند کې د څومره تغییر راغی
تغییرات ډېر راغله د تغیرات راغله ځکه چې هغه وخت کې هم کار مې وو وظیفه مې وه هر څه لکه د ژوند مشکلات مې مشکلات خو یې خو دومره نه و شکر ده هر څه مې په اسانۍ سره خلاصول نو وخت چې نظام بدل شو زما کارونه په ټپه ودرېدل نو مې نشو کولای چې د باندې تلوي مقاله زما ماشومانو تصویر بخښي په خپله مې ډېرې خپرونې درلودلې وخت چې نظام تغیر شو سره د دینم زه لاړم من تازه پټه پټه تلم او ډېر په ډار طرز باندې تلم بلاخره چې وضعیت مې ډېر خراب شو اته تر دې حده چې روحي تکلیف راته پیدا شو نو مې نشو کولای چې نور مې دوام ورکړی وای نو دې په خاطر زه کډن شوم پاکستان ته راغلم
که درته وایي چې څه ډول په تکلیف وي آیا زاورول کېدلې کار ته نه پرېښودل کېدلې خپله وېرېدلې څه کیسه وه
بلې لکه اوس نوې چې د خلک راغله هغه ورځ باندې چې زه د باندې وم وړکه ماشوم را سره او ډېر زیات پیاده لاړم او منډې ورامنډې وډزې وي په اول ورځ باندې دوی راغله نو زړی را ورخته او مزه می په پانتون کې او هغه ته می ورخته شمال می خپل می او بل اخر چې ځان کوته ورساو پس د دینه چې زو وظیفې تطلم موټر کې به کوم مخ سیټ کې به څوک نه پریخدل شاته سیټ کې به چې کنه سلو ویل و چې تاسو سره باید محرم دې دې وزنه نو ما سره خو نشو کولای چې خاون مسله شي کوم زوی می لاشي نو زه به درېدم تر څو پورې څو ښځې برابر شي به یو موټر کې کینو نو ما باندې به وظیفه ناوخته کېدله هلته به م چې تلم خو ځینې دې په خاطر چې خپرونه ناوخته کېده ټول به منتظر و غلمغال به د چې کېده څوک به پخته رقم باندې جواب راکوه چې په هغه باندې مې دې په خاطر ډېره جیګرخونه وم او بل د سلا او ټوپک مې چې لیده او خصوصا دې کسان کوم ځینې کسان سم خبرې کوي خلکو سره ځینې کسان ډېر وحشتناکه څېرې به یې درلودلې دا وېښتان او د ټوپک او د غم چې لیده پټکۍ به م چې دوی لیدلې نو تمام چې خلک وېرېږي نو تا ما خپل وړوکی ماشوم ځان سره وړو نو پس د دې چې د علاقې مول دې څو ورځې مې ځان سره وینو وړم ځان ډارېږي ما خپل خلکو نو به خاون مې ماته وویل چې زه خیمه زه نو گزاره نه کیږي نو سم مجبور شوم چې کار مې کړم د ساته پاسپورت ته چې کله لاړم هلته زما نه پیغام شماره کومه سدي پیدا کړې و نو دوه بجې شپې بچوي او بجې شپې بچوي زنګ به دوی خونه راغی چې چیرته یې څه شي کوي نو ما به ورته وویل چې ورونه ته څوک یې اقلا ځان معرفي کوي داسې احساس به مې کوه چې زما د بام په سر البته څوک ګرځي داسې یو ډار زما په زړه کې رسېدلی و نو دغه مزاحمتونه د تلیفون چې وو د دې ساتلی وو ما هغه د دې ثبوتونه مې هم ساتلي وو ځان سره نو چې کله ریاست پاسپورټ کې مې موبایل رانه ورک شو نو په دې پوه نه شوم چې دې خلک راپسې وو موبایل رانه دوی ووهه او که نور چا نو ټول دوستانم خبر دي دیدنه نو ډېر جګرخونه شوم زما صادونه ټول شان پاتې کوم موبایل کو نو دغه مزایمت چې د شپې شپې به دې زنګ وه ډېر زړه تر کړم باور په خدای وکړي چې شپې به ما خوب نه تلو د شپې یو بجې دوه بجې به پاسې ده مونږ به میکاو تر هغه پورې چې ما باندې سبا کېده
په دې لاته بیا د سي یو ورځ دې تاسو په ځوان کې رانسي هغه غزنیوال تاسو تر ګرځو زه مطمئنه یم چې تاسو دې میرمن شملې خبرې واوریدلې له ځان راتوې تاسو تر غزایې چې تاسو پیژنم داسې یو څوک یاستې چې څوک نه لري تاسو سره وګرځي له بلې خوا تاسو یو سوداګر میرمنې مجبورې چې اوسې کار وکړي تاسو له څه ډول ورځو سره مخ شوي په دې اکل راتوې
زه خپل خو خورم نه لرم او د ما یو ورور دی هغه کم کای دی په مکتب کې ده نو کله چې زه کار تکلا می خو دی خو هم د سیدی موټر کې سواز دی مخته دوه نفر نه پری خو د ما سره به کوم کار و یا یو بل څوک وو نو شاته کې نه سوال ته دوی درې نفر کرای را ک یم ک کوم 2 کیلومتر لار نه پی کوم غمره پات په دوی نه پری خو د بغیر مرامه چرته ولرسک نو لنیک مرغې دی ما د دکان کور او فانتون د سیدی ټول په دایو منطقه کې دی په شهر ناو کې نو رافته مدرسه سنځدی او کومه کلری چرته د میانه مثلا کمپنۍ ته یا کوټ څنګه دی خو ته معلوم شي چرته تلم نو اتوماته سخته او د خلکو چلند یو ډول اوله کی
اغلی شاملې تاسو ویل چې کار مکاوه او کومې پیسې مې ګټلې کور کې ملګولې لبلې خو تاسو و ماشمان لري تبن مصارف بم زیات وي کله ستا کار کو پیسې دروري کور ته د څومره د ژوند مخ مخکې ته
زما خوان از دغه کار کوله کې د دکان کار کو هغه بم دغه مرکو چې مونږ ته سرپناه جوړ کړل یو کور را لګول ته او ما به چې خپل مصرف راوړو د نو د ماشمان نام خدای او ماشمان د مصرف لري مکتب پانتون بکس قلم د نو بوت کلی د شان به ما پوره کول لکه د کور سامان به مثلا ما پوره کوم نو زما په ژوند کې ډیر کومه به سره کوم زما وظیفه او مثلا زما همکارانو ټول نخي خطرې لرمه او هغه وخت مم چوس بیا دیږي ډیر مې زړه خفه کیږي ډیر مې سکه کیږم اته تر دې اده چې زه خپل کوم همکار دلته اوس وګورم او اسلام آباد کې یا خبرې ورسره وکم نو هغه وخت مې بیا دیږي ډیر یو بد تاثیر باندې کوي چې کله به چې زمونږ وطن آزاد شي کله به چې زه بیت افلام کارم او خلکو سره موږ یو ځای شو او آرام سره ژوند وکړو نو دې وخت چې زه وایم چې هم خدای خو مثلا د شرایط دې زما په اساس به تاثیر کړي دا کوشش کوم چې زه خو وسمه زما خوند مثلا هغه یو سواد لري خو منتظ دفتر کار نشي کولای نو زه غواړم چې زه خو وسمه چې دې اعلان هم خپله او دوم ماته ده زکاول شم کته پورته ورته وګرځم او بل زما ماشومان هم چې نن دغه سي
ډیر زیاته مننه اغلی غزنیواله رازو دي ته چې لکه څنګه چې شملی ویل چې په افغانستان کې رقم رقم حالات راتللی سي نو څه وسی میرمنې څه وکي چې دوی له رواني او روحي تکلیفو سره اختن سي څنګه ځان ته ډاډ ورکړي څنګه یو کار زمينه برابره کړي چې ژوند مخکې لاړ سي او له رواني حالت مخو وسی
کچېر میرمنې مبارزه وکړي نو خپل ځان ته د کار زمينه برابره کړي موږ کورو تاسو په خوان کې د دې نه بهتر حالات موږ درلوده یعنې شل کاله پخوا که موږ د خپل له میندې دونه پوښتنه وکړو خو هغه وخت هم هغه میرمنې هغوی چې په کورو کې یعنې کورسونه جوړ کړي وو سواد موزي وو همداسې نور نجونو ته زده کړو او چاپیال برابر کړی وو او خپل همده لاسي کار یې کوو زیاتر میرمنو یعنې د کشمش پاکي او همداسې خودمرې کوو چې خپله کورنۍ ته عاید برابر کړي نو اوس هغه میرمنې چې دغه وخت کې خپل زده کړو ته دوام ورکړی دی یا کار یې کوو اوس یعنې ډېر په لوړ موقف وکړي دي نو که چېرې موږ همداسې کینو په کور کې یا ډېر اندېښنه وکړو تشویش وکړو نو له دې نه هېڅ نه جوړېږي موږ خپل کار ته باید دوام ورکړو مبارزه وکړو او که چېرې موږ وډاره سو او یا هم لاړ سو نو وطن شاته پاتې کېږي او زموږ دا کار ځای پرمختګ نه بلکې شاته پاتې کېږي او موږ خپل هم شاته پاتې کېږي
اغلی شاملې دمګړې څه کوي آیا په پخوانیو کارونو دې مصروفه آنلاین کوم څه جوړوي لیکي که ټول شان دی پرخی دی
نه فعلا زنی دوستان اول نه خلی کوشش کوم تر دې زنی کې می مثال پیدا کړی می دي نو جنم ورکړی دی پکې دغه پته مې او بل زه خپل پکور کې د خالی ګندم خیاطی کوم نو درم سایګانو خالی ګند راوړي هغه د مې چې باید مصرف اوسمه انو نو ماشومان دي د سره حکومت کوم چې د درې ماشومان په مکتب کې شامل کړی دلته نو زه چې د افغانستان نه رم غلم دم دغه په خاطر چې ماشومان مې د مکتب نه پاتې شول مثال کورس ته نه پاتې شول زه مې زويش کلم ده او د وړوکې خو مې د کلم ده خو دغه تلم نه مې نیول نور مکتب ته ځي نو دغه په خاطر زه یوازې نشم کې نستل په کور کې کله مړی ګندم او کله بړستنه ګندم او کله خیاطی کوم د دې په خاطر چې حکومت چونی شي خوان سره مې نه کیږي خو مې خپل لته په د نړۍ څخه کراچۍ په سر باندې میوه خرڅی نو یو هغه نشي کېدل چې زما د کور د 5000 کرا او مسافر د شان پوره کی ایا زما د ماشومان خیر ته مړه کی نو زه مجبور یم چې زه اولاد سره وکم
ډیره زیاته مننه درنو میلمنو تاسو دوړه را سره اوسئ د خبرونې له تخنیکي همکارنه به وخت نه وکړو چې یو لاند د ما وخلې له دامي ورسته بیرته تاسو سره ګرځو
نور پاس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
قدر من دوستانو عبدالرنو میلمنو یو زل بیاستنی مشهی بیر ترگردو میرمن شاملی تا داره تو آید چه پا کور که چه دول جامعه گنده دی میرمنو دی ماشمانو دی ناری نو دی چه دی؟
گنده افغانی کلی گندیر خواخی دا دی پرده دی مسال پرده ور سر گندم زلستن ور سر گندم
را توی لیسی چه پا میاست که با چوم را آید ولری تل دی خپل خواره ای ندی؟
نه دسی اصاب من ندینی ولی خول مانو دې ته به ته جامع اخلم او مصالح کور کې دې سیدی خواخوا مصرف کوم دې حساب مې وڅینې دی نیولای
ډیره زیاته مننه میرمن غزنیواله بیرته تاسو ته راګرځو آیا د سې وخت سوای ده چې ورستر بیګا هیڅ کار ونه کوي او خالی لاس بیرته کور ته لاړ سي
او د سې خوډیر سوي دي یعنی موږ مارکیټ چې نوې جوړ سوي دغه خاص دي زنانه او لپاره ده نو پیګه کې د ست کومې پر دی چې ول سوي یعنی ډیره هغه محدودیتونه دي یعنی فامیلونه وګمره ډیر ناراضي او که چیرې هم سي وګمره د خلکو اقتصاد خراب ده او موږ سودا نه کیږي خو په کوم نندرتون کې او یا موږ کوم آنلاین آرډر څو خپل هغه کار مو کیږي یعنی ډیر وخت انده سوي چې د ورځې سودا نه وي او موږ برته کوم سره غلي
یعنی علت دا د تاسو په کار باندې اوس دکانداري نسوي کولای هغه دکانداري پټه ده
د سې نارینه او د ښځینه ترمنځ اوس د سيو پګړې موږ نس کولای په خو موږ نارینه خیاطان درلود هغه نس راويستای کنه چې موږ کالي وګنډي او د سې نارینه نس کولای موږ نه سودا واخلي دا غته د خپل لپاره آزاد بازار څخه خو مګم د نارینه او د ښځینه ترمنځ چې دوکې پردل کول څه وي دا اوس خو ښځینه سره موږ تاسو ګورئ چې
وظیفې نه لري نو پیسې هم نشته او پیسې چې دي هغه اوس وخت کې خو نارینه وو سره د پیوا او دوی وي نو هغوی کله راسي یا موږ کوم نندرتون کې یم آنلاین آرډر واخلو نو هغوی ته ورولیږو کار مکه کېږي او که نه همداسې روان.
بلې میرمن شاملې، تاسو چې کله په کابل کې وئ له اسلام آباد نه وئ تللي، هماغه وخته میرمنو خپلې دندې له لاسه ورکړې وې، که د خپل سترګو لیدلی حال راته وایي څومره دوی احتیاط سوي وې، خپلې پیسې نورې نه درلودلې او دوی مجبوره وې چې د کور نارینه ونه پیسې وغواړي، په دې اکله کې سره ته
وکړه؟ که په دې اکله اول خپل لور ته ووایم خندا به در شي، چې زه په خپله اته دومره مجبوره شوی وم چې زنګونه مې دفترونو ته وهل، دفترونه ټول بند شوي وو، په دې اخره کې هغه بند شو، ورپسې پروډکشنونه وو، په دې حساب باندې زه خپله دومره احتیاجه شوی وم چې یعنی شپه ورځ به مې داسې ژړل، ما به ویل چې خدایه زما یو دوست دي اوس من کره راشي، اقلا یو 500 روپۍ د زما ماشوم ته لاس کې ورکړي، او لکه د خلکو کارونه بند شو، زما د خاوند کارم کم شو، هغه خو ایزوګرام کوو، پخوا خو خلکو وظیفې درلودې ایزوګرام یې کوو، نو وخت د شرایط چې راغی خلک مفلسه شو، ایزوګرام چا نه کوو، زما خاوند هم مزګر شو، خپله مې مزګره شو، ما پر ډېر یو بد وضعیت کې شوم، نه د کور څه مال حال مې چې درلودو ځینې ځین شیان مې ځان ته اخیستو، هغه مې ټول خرڅ کړو، خالی نیمې ډېر په ارزانه بیان باندې هماغه پیسې به ما اخیستلې خوړلې به م، او داسې کسان به و چې ما ته به یې زنګ وهل چې ته که څوک پېژنې موږ معرفي کړې چې موږ سره کومک وشي، داسې کسان به و، نو ما به ځان سره ژړلې خدای چې زه خپله نه لرم، زه به د دوست سره څنګه کومک کوم، بیا خیر دی وسې ځینې دوستانو چې زنګ ورته وهه اول مې ورته ورکوو، نو لږ څه مرسته مثال د دوستانو سره کوله، او شخصا مثال خپل ځان سره مې همکارانو ته مې چې اول ورکړې دوه همکارانو مې ځواب را لراکړ، د کور شاته مې مثال وړو غوړي را لراوړو چې خیر د وخت خفه کېږم.
بله ډېره زیاته مننه. آغلی غزنیوالی، د تاسو په نظر کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان راغلل، ولې سم دستی د ټولو خلکو اقتصاد دومره خراب سه؟ آیا لبخانه دوی کوم څه پس انداز نه درلوده؟ لبخانی حکومت هم دومره ورکول چې په عامه اصطلاح بخور و نمیر و، څه خبره وه چې یو دم د افغانستان خلک دومره احتیاج محتاج سول؟
یعنی د سرتو مې چې هغه کوم خلکو چې زیاتره په کابل کې څه دي، وو څه دی وضعیت زیات خراب سه، ځکه چې هغوی تنه رسمي دندې درلودې او دومره ماشي ورکو چې هغوی د ورځ نه لګښت کې د رسمي دندې ترڅنګ شخصي دنده نه درلوده، او کله چې رسمي دنده له لاسه ورکړه نو دوی یعنی د خوړو لپاره څه نه درلوده، او پس انداز دومره ماش وو، یعنی که ډېر ماش وای د مامورینو شل زر له شل زر به ډېر نه وو، نو په هغه کې هم د کور کرایه وه، هم د اولادو مصرفونه به یې وه، او همداسې هم د لارې کرایه، نو دومره څه نه ورته پاتې کېده چې دوی پس انداز پکې، نو تر ټولو ښه به دا وي کله چې موږ رسمي دنده ولرو د هغې تر څنګ شخصي هم باید یو کاروبار ځان ته جوړ کړو، کله چې یعنی حالات بدلېږي موږ له رسمي دنده له لاسه ورکوو، هغه شخصي دنده یا هم دومره یو څه ولرو چې بېرته خپل ځان په مصرف کړو او د خپل هغه ورځنی لګښت پوره کړو.
بله آغلی شاملې، کله چې یو میرمن مکتب وایي بیا پسې پوهنتون سي، بیا په یو کار کې تجربه ترلاسه کړي، په هغه کې مخکې لاړه سي او دا له ځانه عاید ولري، په خپلو پښو ولاړي، سمدستي داسې نظام سقوط کوي او هر څه له منځه ځي، دا څومره سخته ده تاسو ته او نورو ته؟ په ډېرې بخښنې سره اوریدونکی په لاین لرو، د خبرې به واخلو، بیا به شاملې جانې زما پوښتنې ته ځواب راکړي. بله مهرباني، خپل نوم راته ووایه.
وعلیکم خورې، ما خدا غلن نظر ده کنه سي دا نظام هم په مشکل کې ده، ولسم په مشکل کې ده، خځې او نر ټول په مشکل کې دي، دا موږ هم نظر نه وي، اول هم نظری مهمه ده، ګوره نظام وایي مثال تعلیم مباح ده، هم وایي فرض ده، نو اول چې موږ په یو نظر باندې جوړ راسو، هغه وایي ښځې د کور کې کښېني، موږ وایي ښځې د کار وکړو، نو دلته خو مطلب چې یو هم نظری
فکر کوم د اوریدونکو اړیکه پرې سوله. په هر حال آغلی شاملې، بیرته تاسو سره ګرځم. زما پوښتنه دا وه چې کله یوه میرمن مکتب وایي، ورپسې پوهنتون، ورپسې یوه کار کې تجربه پیدا کوي، او یو دم دا ټول د دې له لاسه ځي کنه، دا څومره سخته تمامېږي؟ په تاسو څومره سخت تمامه سو؟ او خواوشا نورې ملګری دي خوړلانې دي چې لیدلې، څومره سخت ورته تمامې ده؟
دا ډېر سخت تمامېږي، ځکه چې ډېر په سختۍ باندې مثال مکتب ویل کېږي، په خو شرایط اوس شرایط مثال په ګرمۍ کې، په باران کې، په اوړي ژمي کې مکتب ته ځي، په څه مشکلات مکتب خلاص کړي، پس د هغې نه ځینې داسې کورنۍ دي چې مثال ورو ورو د پلار او د کاکا او د ماما طرف ممانعتونه ورته راځي چې پوهنتون ته به نه ځي، او دا رشته به نه لولي، او دلته به نه ځي، نن هغې سره نن دې سره کنه سره د دینه مبارزه کوي، جنکیانې مثال خزینه مثال زمونږ اوس وخت تللی چې پوهنتون ووایي، دوی په مشکل باندې پوهنتون خلاص کړي، پس د هغې نه څومره په مشکلاتو باندې وظیفه نیول کېږي،
چې هر دفتر ته زو ولته امتحان ورکو ولته په مثال ډېر کسان دي وظیفه چې کله لاس ته راوړو په هغه کې بلد شي په هر وظیفه کې مثال یو وظیفه یو رقم د بلبل رقم دی تر څو چې په هغه کې بلدت سړی پیدا کړي بیا چې هغه دفتر د نه یو سړی راشي درنه واخلي هیڅ هم درته پاتې نه شي نو فعلا د حالت راځي په انسان باندې چې دغه رڼا ورځ کې سړی باندې توره شپه کېږي ما دپاره خو شخصا ډېر سخته تمام شوې ده
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي او سلامته اوسئ اغلی غزنیوالې تاسو ته بیرته راګرځو مخکې تاسو د ورور خبرې واورېدلې د ویل چې کله افغانستان دغه وضعیت ته ورسېد یو علت یې دا ده چې موږ سره هم نظره نه یو یو خبره کوي بلې ضد کوي تاسو په دې عقله څه وایه
د ورور خبر سره زه موافقه یم په کابل کې چې کوم هغه اوسېدونکي دي زیاتره هغوی چې دندې درلودې هغه یې ترلاسه ورکړې دي او اقتصادي وضعیتونه خراب دي
اغلی شاملې بیرته تاسو سره ګرځو دا راته وایي چې کچېرې اوسنی نظام میرمنو ته سرامداش چلند وکړه لکه اوس چې ورځ تر بلې بندیز ور باندې لګیږي دا به څومره زیات تاوان وکړه په خپل دوی ته په صفات د حکومت او خپل میرمنې به څومره نورې لستونزو سره مخ شي مثلا ایجاب په دې باندې اجباري سلري واټن سفر نشي کولای په دې ورستو کې پارک بند او خزینه امام بند او ورزشي کلب بند هغه مکتبونه خلاله شروع نه بند کړی ورش پیغام ټولګي څخه پورته میرمنې دندو ته نشي تلای کدا وضعیت هم دسی دوام مکان دی دا څومره منفی اغیز درلودلې سي اغلی شاملې
دا ډېر ځکه چې دا خلک یوازې مونږ ته زیان نه رسې دوی خپل ځان ته زیان رسېږي ځکه که یو معلم نه وي نو دوی د لورګان ته د دوی د زمان ته به څوک درس ورکړي او که دوی مثال درس نه وای سبق نه وای دوی په خپل هم به سواد دي ځکه چې اوس مثال دوی ډاکټر ته ضرورت لري یو ډاکټر ته زینه ته ضرورت لري دوی نشي کولای چې دا کوم مثال نارینه ته لاشي کنه نو هغه خو ډاکټر خو ضرورت لري چې درس وای نو وخت چې هغه د کور نه وتلې ونه شي او چادري په سر به هغه درس وای هغه خو نشي کولای چې وای کنه هغه تر څو اعصاب آرامه نه وي فکر آرامه نه وي ذهن آرامه نه وي مولار کې محفوظ نه وي هغه چیرته کولای شي پنځم تلر شي مثال یو سیاسره هغه پس دغې نه هغه زده کړو کې پس دغې نه یو ډاکټر جوړ شي او مامور مثال یو استاد جوړ شي اول نن دا فکر کړم چې ځان ته یو زر مونږ ته زر نه رسېږي ځان ته zarar رسېږي نو کدی د څه دوام ورکی نو به دې د یعنی د افغانستان یو بل څه جوړیږي ځکه چې وسم اغه کوم کسان چې خپو کسان وو مثال په چوکۍ په ایدل پیسې په کتاب په ایدل اغه کسان ټول لړ د افغانستان نه دي خلکو کې په سلو کې یو نفر به سواد ده پويږي خو بیا هم د سني شي کېدلای چې معلومه لا شي د ډاکټر کار مختوي سي ډاکټر لا شي د مامور کار مختوي سي هر سره خپل په کار کې پويږي ملا باید په مسجد کې کینی معلم باید په مکتب کې کینی ډاکټر باید په شفاخانه کې کینی خو دې خلکو د سیو نظام جوړ کړی دی چې مثال په مونږ ټول ته احترام لرو سمه ده مثلا اوس ګورو د پانتون رئیس ته ګورو نو هغه کسان چې زی ورته ګوري هغه ته تبان چې رقم مختاري مثلا یو معلم ته ګوري تبان چې رقم مختاري چې د ملا صاحب مثلا د مسجد کې خخکاره کړي د مسجد نه راغله فلان زما معلم ده د نشي کولای هغه درس ما ته راکړي مکتب کې دا غزنی زنی شاین د دې خلکو فکر بل طرف ته وړي د خلکو فکر خرابوي هغه څه چې زده دي هغه هم ډیره وباسي او که دا خلک دغه کارون کم دغه څه دوام ورکړي نو دې خپل
په خبر باندې دې شوی اغلی غزنیواله ورته پښتنه تاسو هم مترکو کچېرې حالت هم د دوام وکړي انجونی مکتب ته لاړې نسی میرمنې وظیفې ته لاړې نسی پارک ته ورزشی کلب ته او خدینه مامونو ته او د هر څه باندې دا وضعیت څومره منفي کېدلی سي
موږ تاسو ګورو کچېرې په نړۍ کې وګورو د کوم استبدادي حکومتونه چې وي یو ورځ نه یو ورځ هغه رنګيږي او د سپیران کې چې کله او اند سینور یو ورځ ولس سرکېږي انقلاب کوي او مکتب مسله داسې ده لکه ډوډۍ او اوبه کله چې په یو کور کې یوه نجلۍ له مکتبه پاتې شي تعلیم ونه کړي او همداسې هغه سبا ورځ یعنې هغه خپل ماشومان ته څه ور زده کړي ټولنه د بدبختۍ په مخ ځي او ولس هم هوښیارېږي نو هغوی پوهېږي چې دوی زموږ په ګټه نه بلکې په تاوان باندې دي نو هغوی به یو خامخا یو ورځ انقلاب کوي هم د دوی په وړاندې درېږي او اعتراض به کوي
ډېره زیاته مننه ژوندی او سلامته اوسئ اغلی غزنیواله او میرمن شاملې بیا هم تاسو خنړی مننه کوم چې نن مو د مخکخه خزو خبرونه کې موږ سره برخه واخیستله او یو ځانګړی مننه له قدرمنو اوریدونکو څخه کوم چې دوی زموږ خبرې واوریدلې باس ته غوګونیوه دا نن نه د مخکخه خزو خبرونه تربیا پرځه کې چې یاست الله مو مال او ملګری
گئیم مور مور ت گئیم پل پکے پوبرا تھا جڑ دے رانا وڑے دے بیڑ یمل جڑ رہا تھا مور مور ت گئیم مور مور ت گئیم پل پکے اوبرا تھا جڑ دے رانا وڑے دے بیڑ یمل جڑ رہا تھا پیادر تما شن چھو من کری دے میں پلاس کے دا پیادر تما شن چھو من کری دے میں پلاس کے دا خلز ماتر خدا حلا یوں مٹے خواد راتا مور مور ت گئیم پلپ کے اوبراتا